السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د جمعې ورځ ده، د سلواغي یادلوي 14 د فبروري میاشتې 2 نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو له کبله د سوول وسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ له کبله لښته لږه 200 ونې چپه سوې او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنځشن بخپور سو ویل سی چې پاکستان په تیرو څلور میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي په تیرو څلور میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. ټاکل سوی ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په اس اس سي لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د سی بی ایس د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو څو ورځو کې وسی. دا پریکړه وروسته له دې سوی چې د یکشمې پر ورځ په اردن کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي. د دې وزارت ویان ناصر کینانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بې پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوځي اډه د حملې له کبله درې امریکایي پوځیان ووژل او تر 30 زیات نور ټپیان کړل د ایران سخت و. څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبری اژانس ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلوه ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای په ښکاره ونه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان یې ووژل له کومه سوې وه. الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونه چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اژانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې پکې د فلسطینی ملکانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوي چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خنډ پرته بشري اوربند غوښتنه سوې ده. ډیپلوماتانو ویلي الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري 13 چهارشنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته دا مساوده وروسته له هغې وړاندې سوه چې په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري د د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور ردوي.
اسلامي امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي.
خو د چارو یو کتون کوي
د زوایری په وجلو د القاعده مشر په وجلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې ستا.
د ایران په کرمانشاه کې د کاروباریانو مشرانو ته امر شوی چې افغان کډوال په دندو اونو ګماري. پکتیا کې له نشو خلاصو کسانو ته د کسب زده کولو پروګرام پیل شوی.
دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوی ده چې د احتیاط دورې په بشپړ توګه بشپړګړي وي او اوس هوډ لري چې سالم ژوند هیل لري.
په کندوز کې د کورونې اقتصادي وادي په هدف پر بې وزلو کورونیو د هګیو چرګان ویشل شوی.
دوی ته سلور بوجی خوراکا همداسې وسایل د مرغانچې د مخ کې توزیع شوی او نن موږ چرګان ورته توزیع کړو.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. تفصیل له اسمت سروانه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر شو ویل شوی چې د طالبانو له سباندې دوه کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو درو میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یو کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو ډیر شو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعال کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه نه دي اخیستل شوی په افغانستان کې ډیره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاور واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحګری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک د پر امن غواړو، د نورو خلکو د پر هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. لبل خو د سپین مړی ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولی. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریس کې نه ده چې په متحده ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ دوه درې میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لیکن دوی د الزوایری په وژلو، د القاعده د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا په راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په څلورو ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان پر د امریکا سرمفتش هم افغانستان کې د القاعده حضور او له دې هېواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. د بدسل کې د چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو ځینې پیښې سوي او د ځینو مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلی دی. په دې وروستیو کې داعش په ګاونډي هېواد ایران کې هم خونړۍ حملې کړې دي. د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کاروبارونو مشرانو ته خبرداري ورکړې چې افغان کډوال په دندو ونو ګماري. د ایران مهر خبري اجنس د کرمانشاه د والي له قول ویلي ډیری هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په دې ولایت کې کار کوه پیژندل سوي او افغانستان ته ایستل سوي دي. عبید سپوږمۍ راپور راکوي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د هرې ورځې په تیرېدو د بندیزونو په دوام د ایران د کرمانشاه ولایت یو قضایي چارواکي تازه د دغه ولایت د دولتي او خصوصي سکتور د کارکونکو مشرانو ته خبرداري ورکړی چې افغان کډوال په کار ونه ګماري. د ایران د مهر خبري اژانس د کرمانشاه دیوالي حمید رضا کریمی له قوله ویلي چې په دغه ولایت کې افغان کډوالو ته د کار د زمینې برابرول به قانوني چړل کیږي او څوک چې دوی ته کار ورکوي جزا به ورکړل شي. د غیرانی چارواکي ویلي ډیری هغه افغان کډوال چې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته یې په دغه ولایت کې کار کاوه پیژندلي او شړلي دي. د حمید رضا محمدی په وینا د روان کال له پیل راهیسې په کرمانشاه کې د افغان کډوالو د پیژندلو نیولو او شړلو ډیر لس راپورونه ترسره شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د بیروزګارۍ د سترې ننګونې له امله له څو کلونو راهیسې کرمانشاه ته د افغانانو پر ننوتلو او کار کولو بندیز لګول شوی دی. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې په تېرو دوو کلونو کې دغه هیواد ته تللي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په څو ځلې له دندو ګوښه شوي او د کار خاوندان یې د ایران د حکومت لخوا جریمه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت نه یوازې په کرمانشاه بلکې د ایران په ټولو ولایتونو کې د افغان کډوالو پر کار بندیز لګولی دی. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور شي او اوس د ایران په کرمان ښار کې په یو ساختماني شرکت کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
په ساختمانی کارونو بوخت یو. په کرمان کې د ایران حکومت موږ ته ویلي چې له دې وروسته کار نه شي کولای تر څو تاسو په قانوني توګه ځان ثبت نه کړئ. ایران ویزه نه ورکوي. په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن دي او په افغانستان کې موږ ته ګواښونه کیږي. په افغانستان کې موږ امنیتي ستونزې لرو که لاړ شو زموږ لپاره کار نه پیدا کیږي. دلته کار شته د خپلې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړو.
د ایران په کرمان ښار کې یو بل افغان کډوال احمد ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله له کار ایستل شوی دی.
بعد از سقوط افغانستان
د افغانستان له سقوط وروسته ایران ته راغلم. په کرمان کې اوسېږم. په ساختماني کارونو بوخت یم. درې څلور زره له دندې ګوښه شوی یم. د ایران حکومت ډېر افغانان له دندو ګوښه کړي دي.
په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل
د کم کار کوونکي او قاضیان راغلل او موږ یې له شرکت څخه وایستلو او حوزې ته انتقال کړو. زه د هغه صداقت له امله چې خپل کار سره یې لرم د خپل رئیس په منځګړتوب بیرته خوش شوم. دوی زما رئیس 8 میلیونه تومان جریمه کړ.
ایرانی چارواکو مخکې تر دې د ایران 14 ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د دغه هیواد د کار وزارت هم ویلي هغه افغان کډوال چې د کار جواز نه لري او یا هم موقتی کاري کارتونه نه لري په دغه هیواد کې د کار اجازه نه لري او د کارونو ایرانی مشرانو ته یې خبرداري ورکړی چې هغه کډوال چې کاري جواز نه لري که په کار وګماري جریمه بشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول ایران کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه لري او د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی خبرداري ورکړی و چې دغه شمېر کډوال به له ایرانه وباسي. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په لکونه افغانان د ګواښونو بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د ټاکنو په درشل کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان د ټاکنو کمیسون پرون اعلان وکړ چې له امنیتي ستونزو سره سره به پر ټاکل شوې نیټه یعنی د فروری پر 8 انتخابات کیږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیا تور ولګوي چې په دغه هیواد کې ناامني له افغانستانه سرچینه اخلي. طالبانو د پاکستان تورونه رد کړي دي. اسمت سروان مو له نور تفصیل خبروي.
پاکستان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل خاوره کې د هغو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د اسلام آباد په وینا تروریستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې د خپل هیواد غوښتنه تکرار کړه. وی ویل طالبان د هغه ترهګر چې د اسلام آباد په وینا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي پاکستان ته وسپاري. د زیاته کړه اسلام آباد د افغانستان له لوري د تروریستي ګواښونو له درکه اندېښمن دی. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د رواني اونۍ په لوبړیو کې د پاکستان واکمنان د خپلو خلکو د امنیت په ساتنه کې ناکام وبلل او ویل چې پاکستان د خپل ناکامۍ پړه د نورو په غاړه اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په داسې حال کې یو وار بیا د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی په شان ډلو پر ضد د طالبانو د فوري اقداماتو غوښتنه وکړه چې کابو یو ونې وروسته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي او په دوشل کې په دغه هیواد کې ناامنۍ ډېرې شوې دي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له دغو ننګونو سره سره به د راتلونکي اونۍ د پنځشنبه په ورځ انتخابات ترسره شي. دغه کمیسیون دا خبره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیتی پیښو په اړه له جګپړو امنیتي چارواکو سره له پرونی غونډې وروسته وکړه. د فبروري د اتمې نیټې د انتخاباتو یو کاندید ریحان زیب د چهارشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو وسلوال برید کې وبښل شو او څلور نور ژوبل شول. هغه د تحریک انصاف ګوند غړی وو خو د خپلواک کاندید په توګه کمپاین کاوه. پر ریحان زیب د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې یو ورځ وړاندې په بلوچستان کې له یوې انتخاباتي غونډې وروسته په یو موټر بمی برید کې څلور تنه ووژل شول. د هغې حملې مسؤلیت هم داعش په غاړه واخیست. تر دې مخکې ټي ټي پی ویلي وو چې پر انتخاباتي کاندیدانو بریدونه نه کوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بلوچ بلتون غوښتونکو د دوشنبه په ورځ په بلوچستان کې پرمټ شار برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره نشته ساعتونه دوام وکړ. په دې برید کې لښت تر لښه 15 تنه ووشل شول.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست. اوس له احمد شبرنه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د لویدیز یو شمېر چاپی خبرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او پاکستان پر اړیکو مقاله خبري کړې دي. واشنگتن ټایمز لیکي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې پاکستان نشته 15 لک افغانان له خپل خاورې ایستلې دي. د خبرونه په باور له دې سره د هغو افغانانو ژوند تریخ شوی دی چې د امریکا ویزو ته په دغه هیواد کې انتظار دي. ورسپانه د امریکا د حکومت د څار ډلې په وینا لیکي چې ګڼو افغانانو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته پناه یووړه او امریکایي چارواکي خبر کړل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو اوس دوی په پاکستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې ستونزه دا ده چې له 2021 کال را وروسته چې امریکا په ګډوډ حالت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل، هلته نور ډیپلوماتیک حضور نه لري او دې مسلې د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د مرکو چارې ټکنې کړې دي. خو بل اړخ ته په پاکستان کې میشت دغه ویزو ته سترګې په لار کډوال له دې خطر سره مخامخ دي چې اسلام آباد بیرته افغانستان ته ونه لیشي. د لویدیز په خبرونه فارن پالیسی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسله له دې سره مرتبطه ګڼي چې اسلام آباد په کابل کې پر واکمنو طالبانو فشار راولي. فارن پالیسی لیکي له 2021 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دي، د پاکستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی بریدونه زیات شوي دي. د خبرونه په باور افغان طالبانو د ټي ټي پی د غړیو او پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابر کړه چې نتیجه یې ورنه کړه. او لدی پرته افغان طالبانو په دې برخه کې ډیر څه نه دي کړي او په اسلام آباد کې لخپلو اوږدمهاله متحدینو سره کړکېچ زیات کړی دی. د خبرونه په باور اسلام آباد له همدې عمله پر افغان طالبانو فشار ډیر کړی چې په دې لړ کې په نومبر کې اعلان وکړ چې څه باندې 10 لک افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. د دې ترڅنګ اسلام آباد د جنوري په لومړیو کې د 10 ورځو په مخه له افغانستان سره پر پوله ترانزیټي لارې بندې کړې. فارن پالیسی لیکي اسلام آباد په داسې حال کې په کابل کې پر خپل پخواني متحد فشار راولي چې بل لورته له خپل ساړه دښمن هند سره سرحد آرام دی او د 2020 کال د اوربن له برکت هلته هیڅ مشکل نشته. خود خبرونه په باور پورستو کې داسې نقش نشانی لیدل کیږي چې هر شی به ممکن لهن سره هم د پاکستان په سرحد کې شخړې پیدا شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پروژوي خدماتونو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی لګښت د هغو کسانو لپاره چې په خوا په نشو روج دیول او اوس یې د درملنې موده بشپړه سوې د کسبونو د زده کړې پروګرام پیل سو. په دې شپږ میاشتنی پروګرام کې 180 تنه پخوانی روج دي کسان او د هغوی د کورونیو 180 تنه شزه شامل سوي دي. دا هم راپور
په پکتیا کې د پروژوي خدماتو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په مالی ملاتړ د هغو پخوانیو 180 تنو روغدو کسانو چې د درملنې موده یې بشپړه کړې او همدارنګه د هغوی د کورنیو 180 ښځو ته د حرفوي زده کړو پروګرام پیل شو. له دې مخکې یوه اندېښنه دا وه چې له نشو د تداوي شویو کسانو له ډلې د کار او سالمې بوختیا د نشتون له کبله د څه وخت له تېرېدو وروسته بیا نشو ته مخه کوي. په پکتیا کې د دې پروژې مشر صدیق الله همت هیله وښوده چې د کار او کسب له زده کړې او دایمي بوختیا سره به نشو ته د هغوی د راګرځېدو امکانات راکم شي.
دغه پروژه چې د یونپس په مالي همکارۍ مختدی هم په ټوله کې 380 مستفیدین لري چې 180 نارینه دي او 180 د عامو کسانو د کورنۍ غړي خزینه غړي دي. دغه پروژه دغه کسانو لپاره ډیزاین شوی دی چې د احتیاط دورې په بشپړه توګه بشپړه کړي وي او اوس هوډ لري چې د سالم ژوند هیل لري. دوی لپاره موږ مسلکي حرفوي زده کړې ورکو چې هغوی زده کړې عبارت دي له موبایل جوړونې، خیاطي، برق نلدوانی او همدارنګه نجاري.
بلوري تل نشو تدوي شوی کسان او د حرفوي زده کړو د دې برنامه ګډونوال په دې خوخي سرګندوي چې د کار او کسب زده کړې سره به ټول فکر او پام خپل کاروبار او د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو ته شي.
من حضرت محمد د ستکرم رسولي اوسیدونکو يم. وخت معتاد ما پوز بیم تدوي وسله او د دې مسنه موږ ډېر خوشاله یو چې موږ ترس د کار مزایده برابر کړل. له پوز چې موږ دلته کار کوو او کبه کار وای بیرته موږ طرف ته مخه کوله. له پوز چې موږ لپاره ډېر خاصه باید موږ یو څه دکو ته انده دې بیا څه د غلر طرف ته لاړ نسو.
د نشو څخه په تدوي شو یو کې داسې کسان هم شته چې د لوی کورنیو سرپرستی پر غاړه لري. خو دوی د خپل مسؤلیت د ترسره کولو پر ځای خپلو غریبو او بېوزله کورنیو ته د زحمت او تکلیف سبب ګرځېدلی دي.
زما نوم ده مؤمن. په حال کې دلته ډاکټر رسته پوه شي دغه د هدایت سره او دغه درسو سره سم پوه شي مګ نشو ده خاتمه ورکړې ده او دلته هم کسا باندې شروع کړې ده. روشل پنځیس کې کورنۍ جګړې لرو پوه شوې نور دې ورونو اهتمام نه پاتې دي. پوه شي تر زمان اهتمام را پاتې دي باید موږ لږ مالی کمک وکړي.
په افغانستان کې د روغدو کسانو د شمیر په حق له کره شمیر د هیڅ کورنۍ او بهرني بنسټ له لوري په وخت کې نشته. خو ځینو سرچینو دا شمیر تر 3 میلیونو ډیر کسان ښودلی چې په روغدو کسانو کې سلګونه زره ښځې او ماشومان هم پکې دي. د روغدو کسانو هغه برخه چې روغتیایي مرکزونو ته پیژندل شوي په نشو د اخته کېدو له عملونه بېوزلي، بېکاري، نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی، کورني اختلافونه او په نشو له روغدو کسانو سره ناسته ولاړه ښودلې ده.
په کندز کې د کورنۍ اقتصادي ودې په هدف پر بېوزلو کورنیو د هګیو چرګان ویشل سوي دي. په کندز کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي هدف یې له دې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د چرګانو واړه کورني فارمونه جوړ کړي او په دې توګه خپل اقتصاد ته وده ورکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې کابو پر 600 بېوزله کورنیو د هګیو چرګان ویشل شوي دي. په کندز کې د بېوزله کورنیو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې هڅې داسې مهال ترسره کیږي چې په یاد ولایت کې کروندګر او مالداران وروستۍ وچکالۍ ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د بېوزله کروندګرو د زیانونو راکمولو لپاره پر 500 کورنیو د هګیو چرګان او د چرګانو د وړو کورنیو فارمونو د جوړولو لپاره نور دی اړتیا وړ توکي ویشلې دي. په کندز کې د نموړي موسسه مسول رحیم الله خرمی ازادۍ روډي ته وویل
هر فامیل لپاره موږ 1.5 دانه چرګان ورکوو چې د 1.5 په جمله کې 2 دانه چرګې دي او 3 دانه چرګان دي. دا په مجموع کې تقریبا فصلو کې 99% زنانه دي او که مردانه هم دي هغه مردانه دي چې هغه د کار کول توانای نه لري.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر نجیب الله حسن آزادی روړي ته وویل چې د نوموړي موسسه دغه پروګرام لمخې هر به وزله کورونی ته دیرش قته دی هغه چرګان ورکړل شوې دي.
هغه به سرپرست او به وزارت فامیلو ته تقریبا 90% سیاسر تشکیلی هغه ته دیرش قته چرګان توزیع کوي. دوی ته سلور بوجي خوراکه همداسې او وسایل د مرغانچه د مخکې توزیع شوی او نن موږ چرګان ورته توزیع
په ورته محل کې هغه شمیر به وزله کورونوی ته چې د چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوی خوکی سرګندوي او تمه لري چې دغه فارمونه به د دوی پر اقتصادي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د لس کسیزې کورنۍ مشرې 45-کلنې فیروزی آزادۍ روډي ته وویل
ډېر جنمه بې واستم شوارم پات کده دا دانه اولاد درم
روچانه ز کونډه يم میډم مړ شوې د لس ماشومان لرم ماشومان می وړې دي کار نشي کولای به هم مننه کوم چې لمو سره د چرګانو مرسته وکړه خدا بسنه نه کوي باید لمو سره لا زیاتې مرسته وکړي ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
یو شمیر بې وزله مېرمنې وای چې دا مرستې بسنه نه کوي او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د 15-کوچنیانو مور 15-کلنې شهلا راته وویل
میډم یې معیوب شوی دی لس او پخې کار نه کوي 15 ماشومان لرم د کار کولو څوک نه لرم په دې چرګانو موږ څه وکړو دا زموږ ستونزې نشي حل کولی. دولتي او غیر دولتي ادارې باید هر میاشت له بې وزله او بې سرپرسته کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي.
په یاد ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت ادارې د چارواکو په خبره هغو کسانو چې دا مرستې ترلاسه کړي دي 93% بې وزله مېرمنې دي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د نظام بدلون له امله اقتصادي څرخه ټکنۍ شوې او تر څنګ یې پرله پسې وچکالۍ د زراعت او مالدارۍ سکتور زیانمن کړی او له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ او فقر لمن پراخیږي او روان وضعیت خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان د وایګل ولسوالي اړوند د کټار غرنۍ لوړې پرتې سیمې ته د سړک رغولو او ترمیم چارې پیل سوي دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وای د وایګل ولسوالي لوړې او لرې پرتې سیمې کټار ته د غزیدلې سړک د ترمیم او پراخوالی چاري پیل کړي چې لزګونو کسانو ته پکې د کار او نفقه ګټلو موقع برابر شوه ده. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته ویل
د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ د کټار کلی 4 کیلومتر سرک تر غولو چاري پیل شوه. دغه سرک چې د یو ان ډی پی په مالی همکاري شروع شو او د یو شرکت لالوري مخته وړل کیږي درې میاشتې کې به ګټه اخیستن ته وسپارل شي.
د ګلایانی خو 15 متره پراخیږي او کم ځای چې ډیر خطرناک هلته کانکریټ چور کیږي. ګلایانی ډیر خطرناک زه خپل لاړم بره ډیر نږدې د پګو ګلایان دي هغه بس پراخیږي او کانکریټ کیږي بیا.
د خاغلی احمد په خبره چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی لخوا د کټار سرک پراخولو او ترمیم ته یو سلو 450,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی او د کار بشپړې دو سره به د ولسونو شته مشکلات تر یو حد حل شي. ځای وسیدونکو باید د سرک تنګوالي او خرابوالي په وجه ګڼې ستونزې ګالي اوس چې ترمیمیږي پرې خوختي. عبدالحی عابد
د کټار سیمه سرک داسې یو مشکل سرک وو چې یو مریض به چې کونل ته انتقال لري ډیر په سختۍ سره او هتا دې چې ډیر کرته گاڑی چې پښوی هم دي. کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه د سړک چارې پیل کړې. ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شو. مونږ د دې ناغښتنه کوو چې نور هم د پپسکین برخه کې هم د غرنګا د برق برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د کټار سیمه د کونړ ولایت د وټپور او د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ترمنز پرته ده. د خلکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې د امنیت د نشټوالي په وجه ورته د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او لامل یې د ژوند للومړنۍ وسانتیاو بی برخې دي.